د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره تیاری نیسي. د بدخشان کوهستان ولسوالۍ مرکز ورمش په وسلوالو طالبانو ونیو. د کوهستان ولسوالۍ تر سقوط مخکې درې ورځې د طالبانو له لورې محاصره وه. تمه د چیر روانه جمعه اندونیزیا د افغانستان د دینی عالمانو د غونډې کوربه وي. د غونډه د می په ولسمه د اندونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې ده او د افغانستان د دینی عالمانو ترڅنګ به د اندونیزیا او پاکستان دینی عالمان هم برخه پکښ واخلي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نن درې نوي ښځینه څارنوالانې ګمارل کیږي. د افغانستان لوی څارنوال محمد فرید حمیدی نن په کابل کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو ملي کنفرانس ته وویل چې دا مهم اقدام دی چې په یو دېرش ولایتونو کې اخیستل کیږي. ټاکل شوی په جوزجان ولایت کې د درې شپېته میګاولټ برېښنا د سبسټیشن د تجهیز او نصبولو چارې تر راتلونکو پنځو میاشتو پورې بشپړې سي. د جوزجان د برېښنا مشر انجینیر سید منصور پویا تېره ورځ ویلي چې دغه کار به د آسیا پراختیایي بانک په همکارۍ د څه باندې اووه میلیونه ډالر په لګښت بشپړ سي. د روسیې د دولت مخالف الکسی ناوالنی په پام کې لري نن په مسکو، سنت پیټرسبرګ او نورو ښارونو کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد مظاهرې پیل کړي. ټاکل شوی ولسمشر پوتین د می پر اوومه نیټه د څلورم ځل لپاره د روسیې د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د هغه د تاریخي کتنې دقیق وخت او ځای ټاکل شوی دی. ټرمپ د نور معلوماتو له ورکولو څخه ډاټا وکړه. او په ارمنستان کې د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان د روسیې، امریکا، ګورجستان او اروپایي اتحادیې له سفیرانو سره وکتل او هغوی ته خبر ورکړ چې د خپل هیواد د سیاسي بحران پر حل کار کوي.
وسته زهرو کاروان پروگرام روز ما همکار عبدنافع همت صاحب جوړ کړی دا اوریدو بلنه درکوم او هیله د چتای سټول خوندربني واخلي د ازادي راډیو خبرونه به په یاد لري چې تنن ما شام تر وو بجو پوری وي او تر وو بجو تاسیس مش خبرونه کې خبرونه او رپورټونه راوي درای شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود نافی همت د ظاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دیاله راپول ورو چې په افغانستان کې د نشي موادو قاچاق کوونکې ولې ډیر سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
سنه تر 2000 کیلوګرام زیات نشي مواد د قاچاق په تور ونیول شول. له نشي مواد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په خبر پاڼه کې راغلی چې په تیر یو اونۍ کې په وو ولایتونو کې نو نسره قاچاقړونکو د 90 کیلوګرام هیروئین او 30 کیلوګرام تریاکو، 2500 کیلوګرام چرسو، 950 کیلوګرام کیمیاوي مواد، تقریبا 1 کیلوګرام شیشه یا کریستال او 115 ټابلیټ کا ګولۍ په تور نیول دي. د دینو نستنه قاچاقونکو څخه درې تنه د حامد کرزی له هوایي ډګر څخه هین ته د نشي موادو د قاچاق په تور نیول شوې دي. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په خبر پاڼه کې دا هم راغلی چې په تیر یو اونۍ کې د دې مرکز ابتدایي محکمه په څلورو پیښو کې وتنه د نشي موادو د قاچاق په تور له یو څخه تر شلو کالو پورې په بند محکوم کړی دي. په هرات ولایت کې درې کسان د نشي موادو د قاچاق په تور نیول شوې دي. د هرات د امنیت قمندانی بیان عبدالاحد ولی زاده د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دا درې کسان چې د بادغیس او هرات اوسیدونکي ول غوښتلي 1 کیلو او 350 ګرام نشي مواد د هرات یو لسمه او نهمه ناحیه ته انتقال کړي. په یو بل پیخه کې د هرات ولایت د امنیت قمندانی له نشي مواد سره د مبارزې مدیریت نږدې 1 کیلوګرام بیلابیل نشي مواد په یو کور کې د تلاشی پر مهال نیولې دي. خغلی ولیزاده وایي چې د کور خاوند تښتیدلی او پولیسي پلټه کې دي. د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه نږدې 400 معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته واستول شول. د کابل امنیت قمندان داود امین د سه شنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې پولیسو د نشي موادو په برخه کې د همکارۍ ادارو په ملګرتوب 390 تنه معتادین د پولیسو خته کابل شپږمی امنیتي حوزې او سره شمالي له غونډې څخه راټول او د درملنې لپاره د ابن سینا زربستریز روغتون ته یوړل. د متدینو راټولولو پروګرام چې په روان کال کې پیل شوی، په څلورو پړاوونو کې نږدې زر تنه متدین د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه راټول او درملنې مرکزونو ته استولی دي. ښاغلی امین وایي چې د معتادینو د راټولولو تر څنګ د پرچون خرڅونکو نیول هم روان دي او هڅه کوي چې د نشه یي موادو د خرڅلاو مخه ونیسي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار پولیسو په تیره یوه میاشت کې په 3 پیښو کې 30 کسان د نشه یي موادو په تور نیولي دي. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ بیان حضرت حسین مشرقیوال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار پولیسو د روان شمسي کال د حمل په میاشت کې 30 کسان د 200 کیلوګرامو تریاکو، 3 کیلوګرامو چرسو او 10 کیلوګرامو کیمیاوي موادو په تور نیولي دي. له نیول شویو کسانو څخه 10 یې نشه یي مواد په پرچون ډول خرڅول او نورو 30 یې بیا په مرکز او ولسوالیو کې د نشه یي موادو قاچاق کاوه.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مو ستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د نشه موادو د قاچاقونکو ډیروالی
اساسي علت دا دی چې دې سلسله کې قوي اراده موجود نه ده.
د بانکونو له لارې د تور پیسو انتقال، د نسوارو د زیانونو په اړه د ډاکټر سید حبیب اروال مرکه، د سید میرویس په نوم د یو موتا د ژوند کیسه.
زه مې غوښته چې دا ټوپک واخلم، لاس خپل عمل مې وژنم، خپل پلار ټول فامیل.
او د خبرونه په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو.
اوه دا کالی دی ولې په وینو سره دي؟
بس پختنه مو کاوه که ستا خبره مو منلای وای اوس به مو داسې ګلاله کلیوال نه ځواني مرګ کېده.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. له نشه موادو سره د مبارزه وزارت وایي چې د تروریزم او نشه موادو د قاچاقونکو ترمنځ اړیکو له نشه موادو سره مبارزه ټکنۍ کړې ده. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان نشه یي مواد د نړۍ د جرمي اقتصاد یوه برخه ده. د جرمي اقتصاد پیاوړتیا لپاره تروریستانو د نشه یي موادو قاچاقونکو او داخلي وسلوالو د خپلې بقا لپاره یو بل ته د انډیوالۍ لاسونه سره ورکړي دي. له بلې خوا د ولسي جرګې غړی شهزاده شاهد د کوکنارو د کښت په دوام کې عام خلک هم پړه بولي او وایي سره له دې چې د اسلام له نظره د کوکنارو کښت حرام او په دې اړه اسلامي احکام روښانه دي، خو بیا هم خلک دا بوټي کري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د ګاونډیو هیوادونو له لارې نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د نشه یي موادو قاچاق د کوکنارو د کښت او قاچاقونکو د ډیروالي اساسي عامل ګڼي. د افغانستان نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید موضوع پراخوالي ته په پام سره د افغان ځواکونو له لارې د نشه یي موادو قاچاقونکو نیول د سیمې په کچه بې ساري لاسته راوړنه ده. د ښاغلي دانشیار په وینا په دې وروستیو کې تروریستانو د نشه یي موادو نړیوالې مافیا او داخلي وسلوالو لاسونه سره یو کړي چې په سیمه کې پر نامني سربیره د نشه یي موادو قاچاقو ته هم زمینه برابره کړې ده.
دو عوامل دي. یو دا چې د افغانستان مخدره مواد د نړۍ په جرمي اقتصاد بدل شوی، له ترانزیتي هیوادونو نیولې بیا تر هغو هیوادونو پورې چې نشه یي مواد غوړي. دا یو فوق العاده تجارت دی چې نړیواله مافیا زیاته ګټه ځینې ترلاسه کوي. دویم اړخ دا دی چې نشه یي مواد په افغانستان کې د تروریزم د تمویل ستره سرچینه ده. ترهګر او د مخدره موادو قاچاقونکي په خپلو کې اړیکې سره لري او هغه کسان چې د دولت د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې ولاړ دي، د حکومت پر وړاندې د جګړې ترڅنګ د نشه یي موادو قاچاقونکي هم دي.
ښاغلی دانشیار وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت او تولید ډیرېدو ته په کتو سره په افغانستان کې د نشه یي موادو غوښتنه ډیره کمه شوې، خو په افغانستان کې تولید شوی ډیری مخدره مواد د نړیوالو مافیایي ډلو لخوا بهرنیو بازارونو ته قاچاقېږي. له همدې امله په یوه میاشت کې د لسګونو قاچاقونکو له نیولو سره سره بیا هم د مخدره موادو د قاچاق په برخه کې د پام وړ کموالی نه دی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي ول چې په 1996 کال کې د مخدره موادو د قاچاقونکو د نیولو لپاره زر عملیات کړي او په نتیجه کې یې 1140 قاچاقونکي نیولي دي. په دې لړ کې 9 هغه قاچاقونکي هم نیول شوي چې نمونه یې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. د ولسی جرګې غړی شاهزاده شاهد له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغان ځواکونو د تعهد پر پیاوړتیا د ټینګار ترڅنګ عام افغانان په ځانګړې توګه بسګر هم پړ بولي. دی وای که څه هم د نشه یي موادو په برخه کې اسلامي احکام پوره روښانه او د دې بوټي کښت حرام دی، خو دوی بیا هم دې کښت ته دوام ورکوي.
اساسي علت دا دی چې دې سلسله کې قوي اراده موجود نه ده. د بل پلوه ولسونه چې دي تر ډېره حده پورې په دې کې ګرم دي، ځکه بار بار ورته ویل کېږي د علماو لخوا، اسلامي ارشاداتو، د علماو د فتوا د لارې، د مخدراتو، د دې کیش، د دې قاچاق، د دې تولید ناروا دی، په ښکاره باندې لاس اچي. نو ولسونه هم په دې کې پوره همکار نه دي.
د مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د معلوماتو پر اساس یوازې په 1996 کال کې د دې مرکز لخوا د 140 قاچاقونکو دوسیه څېړل شوي او هغوی په منځني او اوږدمهاله بند محکوم شوي چې په دې کې لوی قاچاقونکي هم شامل دي. خغلی شاهد وړاندیز کوي چې باید د مخدره موادو د کښت، تولید او سیمې هیوادونو له لارې د کاچاق له عواملو سره پر یوه وخت مبارزه وسي، تر څو د کورنیو کاچاقونکو او نړیوالو مافیایي ډلو ترمنځ اړیکې پرې سي.
محمد ایاز تنوکو چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو د ډېرېدو په اړه راپور راوړوه، اوس تاسو پام د نشه یي موادو له لارې لاسته راغلو تورو پیسو ته راګرځوو. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د رسمي او غیر رسمي مالی سیستم په تیره بیا د بانکونو له لارې د پیسو د انتقال مخنیوی نه کول له نشه یي موادو سره مبارزه ټکنۍ کړې ده. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي او هماهنګۍ معین جاوید احمد قایم ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په نړۍ کې 80 میلیارد ډالر د نشه یي موادو په کاروبار کې چلیږي چې زیاتره د بانکونو له لارې لاس په لاس کیږي. د افغانستان بانک چارواکي وایي چې دوی د بانکداري له قانون او مقرراتو سره سم مالی سیستم جوړ کړي او له هیواد بهر او دننه د پیسو لیږل په جدي توګه څاري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د بانکونو له لارې د نشه یي موادو د کښت او قاچاق څخه لاسته راغلو پیسو د لیږلو په اړه اندېښنه لري. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ او هماهنګۍ معین جاوید احمد قایم ازادي راډیو ته وویل چې د مهال 80 میلیارد امریکایي ډالر په نړۍ کې د نشه یي موادو په کاروبار کې چلیږي چې زیاتره یې د بانکونو له لارې تبادله کیږي، خو دولتونه ورته پام نه کوي او دې کار له نشه یي موادو سره مبارزه ټکنۍ کړې ده. ښاغلی قایم وایي دا پیسې زیاتره له افغانستان څخه بهر دي او د بهرنیو بانکونو له لارې له یوه ځایه بل ځای ته استول کیږي. خغلی قایم وایي چې د افغانستان دولت د کوکنارو لکخت سره د مخدره موادو د کاروبار د کورنی عامل په توګه مبارزه کوي، خو نړیواله ټولنه باید د نشه یي موادو د تولید، قاچاق او له دې لارې لاسته راغلو پیسو انتقال، سپینوالي او د افغانستان په ملي اقتصاد کې د دې تورو پیسو د ورګډېدو مخه ونیسي.
موږ ډېر ټینګار همیشه په همدې باندې چې تاسې دغه منابع را پیدا کړئ، ځکه 80 بلیون ډالر داخل دی او ټول بیرون دي د سرحد نه، کنه دې باندې باید هم ملي منابع مصرف شي چې دا پیدا شي. بالخصوص باید بین المللي دوستان باید په دې باندې ډېر کار وکړي، ځکه د پیسو اصلي برخه خو بیرون دي.
تر دې مخکې د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې یا CIA ویلي و چې هڅه کوي هغه مالی سرچینې پیدا کړي چې له دې لارو د مخدره موادو له قاچاق څخه لاسته راغلي پیسې جنگي ډلو او تروریستانو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو عملیاتي قومندان له ازادي رډیو سره په مرکه کې د طالبانو کلنۍ لګښت 500 میلیونه امریکایي ډالر اټکل کړي و چې په سلو کې 80 له نشه یي موادو څخه لاسته راځي. د دې پیسو زیاتره برخه بهر ته د نشه یي موادو تر قاچاق وروسته له مختلفو لارو دې ډلو ته په لاس ورځي. د افغانستان بانک وایند ایمل عاشور وایي چې د افغانستان دولت د تورو پیسو د حوالو په ځانګړې توګه د بانکونو له لارې د نشه یي موادو له قاچاق څخه ترلاسه شوي پیسو د مخنیوي په برخه کې هر اړخیز شرایط او مقررات عملي کړي او په ملي اقتصاد کې د تورو پیسو د ورګډېدو مخه نیولې ده. ښاغلی عاشور وایي چې د افغانستان ټول بانکونه له نړیوالو معتبرو بانکونو سره مالی راکړه او ورکړه لري او هغوی د افغانستان د بانکونو له شفافیت او معاملو له کار او طرز څخه خوښ دي.
منګ د دې لپاره چې مخنیوي وشي د تور پیسو د انتقال څخه یا په اقتصاد کې د غې د ګډېدو څخه یو مشخص ډپارټمنټ لري. دا ډپارټمنټ وظیفه لري، صلاحیت دی چې مقررې تصویب کړي، د تطهیر پول یا د خیرنو پیسو یا د تور پیسو مخنیوی وشي. هیڅ څوک نشي کولای چې $10,000 څخه ډیر ځان سره په نقد توګه باندې انتقال کړي. بعد هغه نه چې هر څومره پیسې هغه د بانکي نظام په طریقه انتقالیږي، موږ ته چې هغه انتقالات د بهر څخه کیږي افراد موږ ته انتقالات نه کوي، موږ ته معتبر نړیوال بانکونه تادیات کوي.
مالی او بانکی کارپو محیب شریفای چی اوس هم د افغانستان بانکی سیستم له ګواښ سره مخ دی او لدی لاری د پیسو د حواله پر مهال د امکان شته چی خلک د شخصي اړیکو پر اساس نامشروع مالی معاملې وکړي.
په بانکونو کې دا احتمال اوس ډیر زیات کم شوی چې تورې پیسې د سپینې کړی شي، لکن لایوي مخې بالکل نه دی ورک. علت یې دا دی چې په افغانستان کې مختلف اسناد جوړېدلی شي. بله مسئله په دې کې دا ده چې اکثریت دغه معاملات چې د بانکونو د لارې کیږي د یوه سند په ځای باندې څو اسناد غوښتل کیږي. که چیرې تاسې د بانک په لوړپوړو چارواکو کې کسان وپیژنئ، بیا هم هغوی کولی شي چې تاسې نه حتی هغه اسناد وغواړي چې د جوړولو په ارتباط یې هم د تاسو ته لارښوونه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په روان کال کې څو صرفان له نشه یي موادو څخه د لاسته راغلو تورو پیسو د انتقال په تور نیولي چې ځینو یې تورې پیسې د بانکونو له لارې بهر ته استولې. ښاغلی شریف وړاندیز کوي چې باید د بانکونو له لارې له نشه یي موادو څخه د لاسته راغلو پیسو د انتقال په مخنیوي کې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان له مالی ادارو سره همکاري زیاته کړي. په دې ډول به هغه بهرني بانکونه هم معلوم شي چې د تورو پیسو په سپینولو کې لاس لري.
مسکا هوتکو چې د بانکونو له لارې د تورو پیسو د انتقال په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو اوریچی په 1260 مزنی سپو خبريږي او اوس مو د نسوارو لزانون خبرو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د سیلون لمخي په سلو کې دي شافانان ته ماکود سیګریټو قیلون او نسوارو په بڼه کاروي چې د سرطان او نورو بیلابیلو خطرناکو ناروغیو سبب کیږي. دا چې نسوار څه ډول احتیاط دی، محتاط پر سرطان سربیره نورې کمی ناروغۍ پیښوي او پر امیدوار میندو باندې څه ډول ناوړه اغیز لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د عامې روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د کنټرول له مشر ډاکټر سید حبیب اروال سره مرکه کړې او په پیل کې د نسوارو د جوړښت په اړه پوښتلې دي.
نسوار هم یو د خطرناک تولیداتو یا د تنباکونو د استفادې یو مواد دی چې جوړیږي په افغانستان کې او خلک په مختلفو بانو باندې استعمالوي. تحقیقات داسې ښیي کوم مواد چې په تنباکو یا د تنباکو د استعمال په ډولونو کې پیدا کیږي، 80% داسې مواد چې هغه سرطان زادي هغه په دغه تولیداتو کې لیدل شوی دی. دا د نیکوتین اندازه په دې کې دومره زیاته ده چې دا د انسان نشه کوي. د دې په تولیداتو کې ځین نور داسې مواد ور زیاتوي، بیا اکثره د چونې نه ګټه اخیستله. چونه یو د هغه موادو نه چې هغه د اوسا انسان وجود ته تیزابي خاصیت لري. د انسان په وجود کې ټولې هغه مفیده بکتریاوې وژني، د انسان په وجود کې دفاعي قوت کموي، د انسان په وجود کې زمينه ډېر ناروغي ته پیدا کوي. د چونې په خوا کې باز نور مواد هم شته چې په کې استعمالېږي. موږ تاسو لوکل جوړونکو نسواریانو هغه ته د ایره آسان او ارزان مواد دي چې پیدا کوي او دا په نسوار کې ګړي. دا په لږ وخت کې د سره د خپل په داسې میکروبي او تیزابي حالت باندې بدلیږي. دا کم پاک او ساده شی نه دی، خلک باید دین ځان وساتي.
یو ډول نسوار چې په خوله کې اچي، یو ډول نسوار چې په پزه کې شي، دا دواړه یو ډول ناروغي رامنځته کوي.
ځن ناروغي چې د وجود په اعضاء پورې خاص ارتباط لري دي کې به فرق ولري. د مثال په توګه هغه نسوار چې په خوله کې استعمالیږي هغه به زیات د خولې د بوی، د خولې د سرطانونو ناروغي، د وریو، د غاښونو، د شاوخوا، د شنډو، د دې سرطانونو سره. هغه نسوار چې په پوزه کې استعمالیږي هغه به د پوزې او هغه سیستم چې د پوزې خوند تنفسي سیستم ته هغه حلقې چې موجودې وي د هغې د سرطانونو، د هغې د بوی د هغې د نارامتیا او ناروغیو سبب کیږي.
ځینې کسان په دې نظر دي چې نسوار احتیاط نه لري، ستاسو په نظر څنګه؟ آیا نسوار احتیاط لري؟
تحقیقات او علمیت دا ثابتوي چې احتیاط شروع د همدې ځای نه ده، او دوم دا ده چې دا به دومره زیاتیږي چې د هغه احتیاط اندازه یې بیخي د حد نه واوړي. یعنی مطلب دا ده چې دا ګوره د ده په ذهنیت او روان کې تغییر راځي دې په استفادې سره، دا لږ دنیا هیره کړي او لږ آرام نو دا خپله احتیاط شو.
موږ څنګه وپیژنو چې دغه سړی نسوار کاری؟
په تاسف سره د دغه دواړه ډولونو د استفادې کوونکي کس یا شخص خولې نه به بوځي، د ده په خوله غاښونو کې به داسې زیړوالی نښې ولیدل شي. او بل د دې نښه دا ده چې دا سړی ډېر زر غوسه کیږي، په خوله کې زخم پیدا شي او دغه زخم نه وینه پیدا کیږي. دا ټول هغه علائم دي چې د نسواري سړي سره تاسو لیدلی شي.
د نسوارو لنډ مهاله زیان نه څه دي؟
نسواري سړی به اشتیا به خپله د لاسه ورکړي، د غاښونو چټلتیا په ناپاکي چې د هغې بیا د نورو انواو د ناروغیو د پیدا کېدو سبب کېدی، ځکه دا خوله د بدن دروازه ده، د نه هوا خوراک د همدې لارې نه زموږ وجود ته داخلیږي. نو دا موزره شوه، دا چټله شوه، دا د ستوني ناروغیانې چې مختلف ډولونه دي که موږ ورته برانچیتو تانسلایټو وره دا او هغه د ټولو باندې دی اخته کېدی شي. لږ وخت کې د ځینې خلکو سره د خولې د ځینې برخو د وینې پیدا کېدو خطر هم موجود. ټوخی ډېر دوامداره یي، ورو ورو دا د ده ځیګر یا ینی بیا نور تر خطر لاندې راځي، د دې زړه تر تاثیر لاندې راځي، یا تا د وینې میکروبي کېدلو امکانات شته. دا ټول هغه اضرار دي چې بیا په اوږده کې دي، په سرطانونه اخته کېدی شي او بیا ژوند د لاسه ورکړي.
ځینې خلک په دې نظر دی چې زه نسوار په یو کاغذ کې تاوم، دوی وایي چې په دغه طریقه باندې که موږ نسوار وکاروو نو زموږ بدن ته به زیانونه کم وي، د دوی دا خبره څومره سمه ده؟
تجاران د دې ډولونو او انواعو ته په رنګارنګ شکلونو باندې تغییر ورکوي. حتی په دې عصري طریقه د دی کې ځینې نور کیمیاوي مواد د دې سره اضافه کوي د خوند او رنګ په خاطر باندې، چې هغه بیا نور هم د هغې ضرر ته زیاتوالی ورولي نسبت پخوانیو نسوارو ته. ګورې خولې ته چې دا ځي، دا د دې سبب کیږي چې دا غدې تحریک کی او لاړې زیات شي. دا که یوه برخه توکیږي هم، خو زیاته برخه داخلیږي وجود ته، جذبیږي وجود د خولې د پوستکي د وریو د ژبې په واسطه باندې. حتی دا کوم شی چې توکي دا توفاله ورته وایي، یا هغه څه چې اضافي پیدا کوي هغه توکي.
د نارینه و تر څنګ ځینې ښځې هم په نسوارو باندې رویدې سوي دي. د دغه نسوارو ضرر به حاملو ښځو ته، هغه ښځه چې امیدوارې وي، د هغوی لپاره به د دې نسوارو ضرر څه وي؟
خزینه خو اکثرا د یو بل چا مسؤلیت هم لري، هغه دا چې دی د یو اولاد راوړلو مسؤلیت لري. د دې په ګېډه کې حتما یو ماشوم وروسته یا مخکې وي. تحقیقات ثابته کړي چې دوی د حمل د پاره څونه توان لري، حتی مخکې د وخته د ډېرو ماشومانو د پیدا کېدو سبب کېدی شي. حتی زه تاسو ته ویلی شم چې دا د همدغه وړکتوب نه یو نشه یي حالت باندې دا ولادت صورت نیسي. یعنې دوی ذهنیت نسبت هغه ته چې نیس کی او هغې اولاد وي هغه ډېر ضعیف وي. د دغه میندو شودې چې څوک په احتیاط ولري نسبت روغ میندو ته غیر ګټورې، حتی په بعض وخت کې د بعض میکروبونو لرونکي شودې ثابت شوي دي.
د نسوارو د زیانونو په اړه مو د ډاکټر سید حبیب اروال مرکه اورېده، او اوس هم د خاطرې نوبت دی. د ننګرهار اوسېدونکي سید میرویس 10 کاله عمر لري، ته دولسم ټولګي مکتب ویلی، د قرآن کریم حافظ دی او ډېر دیني کتابونه یې هم لوستي دي. دی له لسو کالو راهیسې معتادي او بېلابېلې نشې کړي دي. دا چې د وجې نشو ته مخه کړه، زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره یې د زړه خواله کړې او خپلې خبرې د قرآن کریم په تلاوت پیلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين.
کله چې زه استاد شوم، شاګردان مې درلود، بل هغه نه رسختي لاړم کور ته چې هماغه زما د عمه لور بل چاته یې ورکړی او کوژدی کړی و. نو زما زړه بیخي تور شو له دنیا نه. زړه مې غوښته چې دا ټوپک واخلم، لاړ شم خپل عمه مې ووژنم، خپل پلار ټول فامیل. بیا ما ځان سره مې سوچ وکړ چې خدای پاک ته به سبا ورځ ورکوي چې دا قتل کوي. دې نه چې ته قتل کوي، خپل ځان قتل وکړه. نو درس میں پری خود استادی میں پری خود بس بعد لغین لارم کراچی پاکستان تا لارم اول چرس نہ بھی شروع کر اساس تریا کو نہ کراک وائی کرسٹل بعد لغین بھی بعد پاؤڈر باندھ شروع کر دا لس کا لکی کی چیز مصرف مکو ڈیر پیسے میں رکڑی زر ڈیر نزدانہ خرچ ہوا ما خپل کو رہنا کہ مور پلا ڈیر پیسہ دار خر کو پیسے رہتا خر ڈیر رہ کو انڈی والا نو مر گئے سر کا تو بور تھا تلو ماما کوئی سر نو کار قصہ کم نہ ہو مو دو میشتی میں چی وظیفے کہو بیر تمہیں خوشی کہو چھپا اور اس خوب من اس دنیا باندې پویید جوان باندې پویید مخ کی چیو خلق ډیر عزت خپل فامیل کی ډیر عزت او قدر می درلود کله چې زما درسته کې مې سلوخ سلوخ 50 نفر شاګردان می درلود په دا سلوخ تو کې یو لاس دانی د قران شریف حفظان دا شو دستار یو تر دا حالت چې راغی نو شاګردان الله صلی الله علیه مدرسه منار زونه تل شو مثلا خوښ شو مخ خود سه نو
دا ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا د ظاهر کاروان خبرونه ورسته برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کبیر خپل څوک لیوالو سره لیري یو ولایت د تاریخ نشوهلو ته ځي، خو څور زورسته مړی په وینو سر کور تر راول کیږي. دا چې کبیر څنګه او د چا لخوا وجلسو او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
کبیر ته دروازه ور وټکاو زبه دا موټر سکل لګ بغل ته ودروم
سمه ده
دا سه پاسان نه خبريږي فزورې ور وټکاو زالما
دا ده دا زالې وګور
څوکه دا ده درغلم
السلام علیکم کبیر ستړې مشي
خیر وې سه تام ستړې مشي
غفاره تام ستړې مشي
خیر وسی انوارا تم سڑے مشی
خدای دے خیر کی چھ خبر ادا
خبر ادا دا چھ بس یو جوڑا کالی دی واخلا او رازا چھ زوز ل خیر سر
زورا ورا دا خورا تو وے کی چیر تزو
پکار پسی زو
سڑا ول کار دے
دے تریا کو نیک وکھو
یارا کر اختیا در تو ویم نو دا کار نہ کوم
لکہ چھ پیسہ دار شو وے چھ دا کار نہ کے کسنگا
نہ پیسہ دار چیرم بابا دی وکری خلک یو تا سے خو می پی جنئی چه ترتا سی ډیر غریب یم خو دا خطر نشم منلای
ساده څه خطر لري
زموږ په ولایت کې حکومتنار نشته تاسو خامخان نام نو ولایت ته ځی آل تشبه ور جنگونه وی په لوی لازان مړکما
د دې ځای له کار نه څه جوړیږي د نه جوړولو پیسې خي ډیر دي شل ورځې کار وکا او څو میاشتې بیغمه ورته کینه او خړی
یاره چې هر څومره ډیر وی په مرګ نارځي چلی ونه خنیم چې په لوی لازانو وژنم
رازا ډار نه نمړ کېږي چې موږ نمرو تام اس بلا نه و هي
تاسو لیوانیان شي وی ای ز نه يم لیوانه
خچ نه زنو موږ بلاړ شو درنه لاړو
موږ لاړو خدای په امان
په مخه موخه غفارا دلته څه کوي
تاو کبیر خو څوره دې مخ کې په نیش پښیت لري وای دا څومره شر بیر تر اغلې
بس انور جانه پختنه مکوا کور مو خراب شو
ولی خدای دې خیر کی څه پی خشوا اوه دا کالی دی ولی په وینه سر دي
بس پختنه مکوا کستا خبره مو منلې وای اوس به مودا سي ګلالې کلیوال نزوانی مرګ کې ده
زپو نشم سم خبره وکا
کالی می دې کبیر په وینه سر دي
څه شه د کبیر په وینه ولی په کبیر څه وشو
کله چې د دریا کو نیش تلاړو نو درې ورځې مخه کار وک خو خوشاله وو خو څلورم ورځ د حکومت کو راغله یو خوا ته حکومت او بل خوا ته دښمنانو مونږ په منځ کې بند پاتې شولو
ها نو بیا مو څه وکړه
بس دوسرو مرمیو باران جوړ شو ټولو منډه کړه زو کبیر یوازې پاتې شولو
ها ها نو بیا مو څه وکړه
ما پروتو کو او کبیر ته مې وویل چې تام پروتو کا مالا دا خبره نه و پوره کړې چې کبیر په اثر په مرمۍ ولګې او ځای په ځای شهید شو
اوف نو اوس د کبیر جنازه چیرته ده
جنازه یې په کور کې ده زه دې ری ته سم چې قبر یې وکینو
اوف خدای دې وبخي د بیچاره واړه واړه اولادونه او ځوانه ښځه پاتې شوه
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
کلی کور پروگرام د پنځشنبه په ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د جمعه په ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.